په افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې مثلث او ازادي ملمخو پایل د دې سات په خبرونو کو د اسره سره د نړیوال کمیټې یو مشر وایز مکانی ماینونه او ناچاو د مهمات له هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار غواخ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولې مشر کاتیرینا ریتس پرون پنځمه په خپل ایکس پانل د غوښتنو سره د نازی په نوم دی یو کوچنی افغان انجلی عکس هم خبر کړی چې تازه مصنوعي په خورته لګول شوې ده. مېرمن ریتس لیکلی نازی دی و ماین په چاودنه کې یو بخل لاس ور کړی او په ورستیو کې د سر سلیب دی فزیکی توانمندی په یو مرکز کې ورته مصنوعي پوخه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپس مری میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاودو مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیره میاشت د چین په مالي مرسته افغانستان کې له 2.5 لکه زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالي مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیی سنوار چې د سغدریز حماس ډلې لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوې ده. دا د اسرائیل د پاوز لپاره چې د برید وروسته د حماس د جرلو د استلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو ستر بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوز پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیی سنوار وژل شو، خو وروسته په یو اوږد بیان کې وویل چې د 1928 لواء سرتیرو یې درې ترهګر په نخښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیی سنوار ده. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په کم دریو میاشتو کې دوهم ځل دی چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر زم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس وخت دی چې په غزه کې د اوربن لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځمه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کرکېش د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا لکه چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهره ته د هغه لومړی سفر وو. خپل مصري سیال بدر عبدل آتی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکز وي. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجنګ جامپ د سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبې په ورځ له بنګلادیش او وروسته د سیشنبې په ورځ له هانګ کانګ سره ده. ټاکل شوی د ښځو د شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالي کې وشي. پرون لومړۍ نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې د اکتوبر په 11مه د خیبر د جمرود سیمې پرېږي للمه کې جرګه جوړه کړي. دا پښتنه وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامی کمپ پولیسو څو ځله برید وکړ. د دوی خیمه وسوسولې او وشکې بهونکی ګازې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نشته درې میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت پنوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشرانو په دې جرګه کې هر پریکړه وکړه په هغه به عمل کوي. شغلی پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنی جرګې د ځای د پرانیستو په یو غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوی ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف ویلي دي چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخوال رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد دي سخت اقدامات وشي. هغه پښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي. په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته
نثار احمد شیرزاد
سکایپ لر را سره دی د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزاد صاحب، څرنګه پی ټی ایم د پښتون خورنې غورځنګ به وټوانی چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړ کړي؟
سلامونه اونې کېلی. زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتيان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکل به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډیر کالونو حرکتونه چې دوی هم شمان ده چې دا قانون وکړي، خو څه مشکل ده. او د ګلمن وجلو او د عیسای او پوزیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوز رسیدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکل خبر یا د افسوس خبر هم داده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالي، هغه هم پښتنه ده، هغه پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالي چې سموده مخ یا یو کلمه کې هلته د خپل پولیس والا ویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې بریدو شو، اولته یو ځانمرګي حمله وشو. هغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي، خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوز رسیدلی ده. زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه محمد. په مشال رادیو کې ستاسو نوی راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابی له خاطره دوی څه نوی هڅې کړې؟
نو دا کوم په سیمه کې زمونږه خبري اعلان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوارډینیټرز یې مخک خان دي لکه آفتاب شیروا، چنواری، شهزاده مسجد او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخک خان زمونږه خبري پر لپسې کیږي. نو غوې دا وی چې په 13 لکه شوخه د 2 اکتوبر نه را په دویخه درې واري په غوې باندې بریج شوی دی په دغه کوم ریګیلل مکه دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر خامی عدالت لپاره دوی جوړی. هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې بریج شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې ګڼټو پر مسلسل مزاحمت روانو، دوه خوا په یو بل باندې گزارونه هم کړی دي، انخطه پکې هم شوی دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي دا غوی سره لیندې وي په لیندوی گزارونه کول او غوی سره د اوخ کې بیون کې گیسو دغه سي هوای ډز هم کړی دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوی هم دي. د دې علاوه که بیا تاسو وګورئ زه په ځای کوم د پی ټی ایم کوارډینیټرز دی غوی لګیو دا کسان راټولول، نو هلته کې هم چاپی وهل شوی دي، دا غوی نیول شوی دي، دا غوی خپلوان نیول شوی دي. لکه زه به تاسو ته وایم چې عمر اورګزی چې دی، عمر سمکنه د کورمی دا غرور سرزمن خبره وشو، عبدالهادي سره نو عبدالهادي ویل چې دا غرور عمر سمکنه چې کوم کوارډینیټر دی د کورمی هغه نیول شوی دی. دغه شیرزاده مسجد ویلی د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوارډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه رور نیول شوی دی. بیا نور الله ترین به په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکخ دی، هغه راته ویلي چې هلته کې اته کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زه په دغه سی بیا پر ډیرس ملخان کې د پی ټی ایم مخکخ دی، تاسو پیژنئ لم زه مسجد پیندا د پینځم ځل له هغه چې جیل ته لاړې المزی مسجد هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دي. نو پر لپسې د دین علاوه د وړاندې نه علي وزیر مولا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي هغه لوړاندې په جیلونو کې دي.
او بخښي دي علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې ورسوي کې ضمانت شو بیا بیرته ونیو.
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو بیا په دوه ځلې یوازې په تریم پیو کې ونیو. پنځه وارې دغه ضمانت وشو خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلعي انتظامیه له طرفه کریک ډاون شروع دی او په هر ځای کې د 3 ایم پی او لاندې گرفتاری روانې دي. اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی، مومند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور، ډیرای اسماعیل خان، ثوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه پر ازمنګ د ځموارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی. ډیر خلک په کورونو باندې چاپې وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ځلی کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسا وارنټا بغیر بیسا مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو خو دوی د کور ته دننه شوې دي. بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی، ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی. دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوای هم دی. او بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي. پجرګا چکومه دا اغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه او د مرکزی کمیټه هم دا فیصله دا چې دا جرګا به مشبهر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمۍ چې کومې دي دا مخته هم شوې دي. موږ چې هر یو ایونت کړی دی، موږ چې هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي، دغه کریک ډون کیږي خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون قام را درومي، د قام مشران به را درومي، د قام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې د پاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم د پتا و چې دلته به داسې کروډون کیږي او د ریاست لخوا به خمخه خندونه جوړیږي. خو کدی هر څومره خندونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان، شینواری او نور قامونه قبیلی دي هغه جرګه وشوله، هغه مشتدا ډډګرنه را کړې ده چې د دې سکیورټي هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومې را دي دي هغه مطابق دا جرګه به پار صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزه صاحب، د دغه مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو فکر کوي کدوې ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې؟ ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، تخریبا کور په کور ګرځېدلی دی، اسناد راغونډ کړي دي، خو کچرته د مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي، وضعیت په پدې ځای کې څرنګه شي؟
وګورئ، دا یو ټیکټ زه اشاره کوم چې د پښتنو نه غواړي چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړه وکړي. کوم مشکلات چې دا دوی چې جرګې مخکې کړی دا یا د جرګې خبرې کوي دا په خپله معلومی چې پښتنو غواړي چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کی نه غواړي چې دلته یو څه ستونزه چې لکه چې پنجابیان غواړي یا اسلام آباد غواړي هغه سي پښتانه نه غواړي. دا یو ښکاره خبره ده چې پښتنو غواړي چې د وصول لري هلته چې لوی مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلوي. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغواړي چې نور ستونزه تا لمن و نوه هی او دغه ستونزه غات نشي پکار ده د دغه جرګي عزت وکي او دغه جرګي ته اجازه ورکي او د دې امنیته مونسي چې دوی نغ والی چې لکه هغه چې وایي د ټي ټي پی مونږ ته مشکل ده یالته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدل چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم ستونزه پیدا کړې ده دوی هغه جنګونه کوي د مکې کې یې پولیس وژني خو د پښتنو چې دا کار نه کوي پکار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده اسلام آباد لخوا چې مونږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لوی ستونزو حلولو دپاره او که د مزامت وکړي یو څه ستونزه برابري دا یو لویه پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي د پښتنو به ملامت نه د منظور پښتون چې څه علیزاده کړی ده دا د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي مونږ ته ستونزه پیدا کړې ده نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي او که بیا هم در تکراروم که نغوالی پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي
وختي رسې تاسو پرله پسې دغه پوښتنه کوئ چې دا جرګه به کامیابه شي که نه بیا تاسو پولیسو ته مې اشاره وکړه چې او منظور پښتین خپله هم دغه وینا کې ویلي دي چې کومو پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او دوی نه به دا تپوس نه کړي چې تاسو ولې په دې خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپل باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي مشال ډیو دغو سره خبرې کړي د پولیسو سره نو پولیسو خپل هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوز د دوی په چارو کې مداخلت کوي باید دوی د سیمې نه ووزي دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوز دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه ووزي نو دا غیر دا ثابت شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي مظاهره کوونکي دي هغوی سره ولاړ دي یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خبر هغه په خبر پښتونخوا کې راځي د خبر پښتونخوا برخه ده نو د خبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی
نو پولیسو څنګه په دوی باندې حمله کړې ده یا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازه بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلې ده دوی ته
خدای به بیرته رد کړي ده جنو چې نه دا کار نه لیش
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوس پورې په ډیړه سن دی ویل خو دوی همدغه د ریسي وخت چې تاسو کم دغه کوچی دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوي کوي پی ټی ایم دا تورنه لګولې دي نو دا غي د وچینه خو سیمه کې چې به څومره هم زمنګ د پوهانو سره خبرې کی ناغي و چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه سیاسي ګوندونه مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي او چې کوم ولده کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نونو ګوند دی دغه سی پیپلز پارټي دی دوی په مرکز کې په حکومت کې دي خو بې چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کومه پلویان دي یا دی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي کاغه سیاسي ګوندونه دي کاغه د پولیس دي هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره نو دینه داسې بریخي چې ښکاری داسې چې دا جرګه به کیږي
او مننه مو
او بخي او بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خند چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان پوز د دین ریږي چې منظور پښتینه د ټاټوله ډیټا راټوله کړی دا چې په سیمو کې چاته څه څه تاوانونه ورولې څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دی د چا څومره خلک په جبري توګه لا درکه شوی دی چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلې دي په وزیرستانونو کې داسې خلک چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول 50 لک شپته لګ موږ سره خبرې شوی هغه اوس خپل زکات نه ناشتي نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دی یا چا تاوانونه شوی دی او هغه د خپل غمیزه بیانې او ټولنیز رسنې دي په نړیواله توګه باندې دوی د غک ټول نړی ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نړیږي
مننه مومن صاحب ل شیرزي صاحب نه پښتنه لرم خو مخکې ته د شیرزي صاحب له تاسو پښتنه وکم د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړل چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړې دي ورته ویلې دي چې هغه به تاسو ته پستسترګ ګوري دا سره ګورو
د یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهه او بربادي د جوړولو د پاره ته روانه پښتون وطن یو جرګه کول چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زما بیا غړنګم په هغه تنخوا اخلي ز یقین لرم ستاسو ستا مور جان به یو پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داویل چه دنند دوڑای خوڑلی دا پا آغا تنخواه شوی دا چه پختان د خپل وطن د امن دا پارا و دا جبر دا ظلم دا لرکول دا پارا را ٹولی دل ما آغا پا کانی بشتر پا آغا می در تا گرتیلی دی آغا در کام تا یکینو من از ما دوم را یکین دی چه آغا مور بستا دا دوی تنخواه و دوڑای و نخلی
شیرتا سب دی پولیسو موضوع یادشوا لکه سرنگا چه مومن سب مخی توضیح و تشریح کرده چه دی اسلام آباد پا امر بندی دی خیبر پشتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لا خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړی دي پر لټونه یې کړی دي او د پیټیم په ګټه یې خبرې کړې دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو بیډوګانو کې ښکاری سي له منظور پښتین سره په غیش پښتنه کې او د هرکلای کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاری سي د پښتانه پولیس دوزای شوی دي
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې یالته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره ووري یا بل د پولیس تر څنګ او تر فوزم د پاکستان فوزیان یا ایسای او سربلدان ډیره په مشکل حالته د پښتنو په سیمه فوزیان ډیر د ځای په ځای کړی ده خوب د کوم سرګونه چې میلمه وکړه چې دومره کسان پی ڈی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې ټول پولیس والا دوی یو پاندې پوښی چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده زه یو وخت پاکستان کې وم ملته ما ولیدل چې زما ډیر دوستان پاکستانیان او گاونډیان دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل ولوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پوښتنه وکړه ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه په اردو اردو او انګلیش مونږ زده کړی ده دومره تعصب ده او وخت راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بې‌نظمۍ جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو د پر جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کیدی او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې سنوزه و دغه سنوزه ختم شي خو کبیا ما مخ کې وایله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډیر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واوریدل چې څه ویل و ما معلوم ول چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالي کده د دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلی او یو ځای شي یو متي شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه خپایلې مولي
مننه شرت مومن چې بدلته یو بل پښتنه د پاره وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي، نو کله د جرګې وخت را نشتی کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لار کې هم دوی مخنیولای چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لار دراولې او غونډې ته ونه رسید، نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړان دینه خلق را روان شوی دی وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته چې په خبر پښتونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدون ښکار شوی دی، نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده د بل ځای نه ده. نو ما سره دغه خبره کو چې پولیس په خپل باندې وکټمز قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دي هغه په خپل هم د ولس سره ودرېدل، دا غوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي اوس دغه ترازو. نو موږ خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې موږ دا ډیر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچ نو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي، لکه اوس چې د وزیرستانونو کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو
نه د جرګې ځای ته
لیکن
او بخشي ویډیوګان خو ډیر خلک نشکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرل پسې دوی به درې مورز ده او دوی دغه تشدد کوي، انسوګي استعمالي په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زمونږ ملګری لګوي پر پټوانې غونته دي چې هغوی راشي پولیس دوی څخه سر پلندې دي، دوی څخه نور څه نشته دي، نو دوی وتختی یا دوی څه اوسنه سم مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې غټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاس باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دي پی ټی ایم غړو سره. نو دوی به څه چل کړی دی د اکتوبر درېمه شپه دوی په اجرو کې تیره کړی ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلې د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو اجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړ چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیپولانا د بلوچستان پختون مشته سیمه ده هغه نه ورلېګلې دي او لګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورسو کې؟
زما په خیال رسیدلی ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګی للمه، هغه دا سیده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویل چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپل باندې په لکونو آبادی ده، نو څنګه به منی کې خلک داسې به د خیبر
خو بخښي خو له پېښور هم دي ریګی للمه ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه شي کاملتی ځوکونه د لاره بند کړي؟
زما خیال دا سیده چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړي وړي لارې تللی چې خلک ځان رسي په هر طرف کې رسي کنه، خلک ځان رسي پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک اغلی تا او ورزین دغلتا د دین بل دا د بد مردان چار صدا دا ټولی ځلې یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي. نو د دې مخه دغه مرمن نیول ګران دی. بل غټه خبره ده چې وسو پوره طریقې طالبان پاکستان یو پیرم دا نډی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته بریټ کړي وسلوال یې دغه بریزي مواریه غستیدا، نو دغه هم هغه مطمئن نه چي لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب، د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کې وي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه به کوم د دوی هغه پښتونوالي ده یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمه خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه کم شي. دا دوی نشدې کوي زه فکر کوم چې او د دوی رشتہداري د یو علاقه خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژنې، ځکه د دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی تی تی پی ام وای چې مونږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوی دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه بدنامیږي. دوی په خپل بدنامی په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر هم دا ده چې دوی اصلي شعار هم دا ده چې مونږ د پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف مونږ درېدلې ده او مبارزه کوو او حق د هغه زینه غواړي او د هغه په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف دوی شعار ده. که اوس دوی پښتنو په مقابل کې څه ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی په بدنامي
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم ته په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتو میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا د ذمہواری اخلي کنه په ټي ټي پي باندې تر طالبان پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کړې دي د پی ټی ایم مخکخ دی او ماج سنگ تاسو وختي ویل اوس پولیسو نیولم دي نو هغه ماته ویلي چې اصل کې طریق طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لبای چې دا و منل شي نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کله چې پی ټی ایم د سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک منګ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا موږ په شریکه باندې یو پریکړه وکړو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریل درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو نو په کار چې دغه یو قوت په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د ملي کولو لپاره او به دغه پریکړه د ملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبول لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه ریاست ته کیږي او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملي شوي نه
خو همدغه خبره منظور پښتين هم کوي دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او کوملا ده کامی ده که هر څوک د ټول باید سره یو ځای شي بس شیرزه صاحب لتا سم مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او اوریدونکو منندویم چې د خبرونه تر دې دمره سره وکړ
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د آزادی ملمه
سلامونه نوریاست نوریم ستاسو کوربه د ازادي ملمه مونږ داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتی مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي خای تاسو ډیر له نوم او غږ سره هم آشنا یاست د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی څموده مرستیالو او اوس هم د دې مرکز غړی دی حکمت اعظمی مو میلمه دی اعظمی صاحب خبرونه تخره خلاصت
ډیر مننه نوري صاحب خوشاله یم چې په دې مرکز کې تاسو سره زما پرانو حکمت لازمی دی نکمی اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته نو بیم پلار دی بیرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه د فامیل هجرت ته اړ شوی وو پاکستان ته تللی وو د څه موده وری وو د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسنه فارغ شولم. ننګرهار کې می اخري کال وې مې عمر لیسنه فارغ شولم. دا هغه نه وروسته په کابل کې اوسېدلم. نو په ټولو ولایتونو کې په اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي، هم تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جنوب نه د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول وو او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنگونه خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه وو بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بیرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی وو، کله چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سهول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شوم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوي. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلودی چې ځلانده ستوري په نامه باندې وو، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلودل. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلي وه هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې وو، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تنا وخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چورته ګوري تاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانی د کاري تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي کوم عکس العمل ویني لیدلې مو دي؟
ساده کاناډا ته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسؤلیتونه ډېر ژر را دغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د علاقتوب نه دغه خوند واخلي هغه معنا درلودی.
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما دې د زړه سپورت څخه ډېر لیري وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتیري ته ځي، او هغه څخه لیري وساتلم. نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی. نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې د نورو نور ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه زیات شي، خو هغه د پدې پرې ماړه د دې څومره توانایي لري څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري نو هغه ته په کتو باندې ان شاء الله دا فیصله وکوم.
اوس خبره راغله د شخصي ژوند واده مو کړی دی څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا د دوه نیمو کالو ده ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی همت نوم پرې شوی دی تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي نو دغه دوه اولاد لرم د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته د کابل دورې ته تاسو ویلې چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګ د امنیتي مطالعاتو په برخه کې؟
ما پونتون شروع کوي دا غینه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس په کابل کې فعالیت لري ما په دې ځای کې وظیفه او مومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې او بالخصوص کندهار اورزګان او هلمند باندې نو کله چې د ریسرچ او تحقیق د بحث سره آشنا شوم نو ډېر دلچسپ وو. د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بحث پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ هغه خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړل. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګ یې و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ماتیسز لیکئ د هغې دپاره افغانستان ته راغلم او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم. نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټري ما وکړله هغه م پوره سکالرشپ و او معاش مې زفاره ته راغلی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بېرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه افر کړل. یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور پلار یې راسره قبلوله، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زه وم او دغه ټیم دغه افغانانو ټ فاطمه رهبری کوي زما خمو خورته کښې نسم زر وزیر خارجه ایم ما یو خبر ورته وکړل چې هغې رسول دا خبره دې ډېره خوښه شول او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدراعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسې ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راشي دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي ارام ژوند وکړي یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودی مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته او فکر مو کوی چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه موورخل نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره دغه شي انتخاب کې مګر د افغانستان مشکلات دي نو بېرته راځم همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي مشکلات به ډېریږي نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ کله چې په 2009 کال کې امریکان نور عسکر راستوله موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې سوی یم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخلین پاتې شوي وو او دا موږ ویله چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دوی سره داسې کومک وکولی شي چې د دوی حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړپوړو چارواکي په کابل کې ناست دي په شمول د ډېرو لوړپوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخلین پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه عبدالسلام ضعیف د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړلې وه آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنګ نه پرته کولی شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه وه، 2001 نه که راواخیستلی سي نوري صاحب تر 2001 پورې دا خو مختلف
خو په لومړیو کې د جنګ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت یې پیدا کړ. په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې که چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنګ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله په کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده؟ چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
شک نشته چې کله چې 2001 عمله کېږي امریکا راځي یا نوې نظام په افغانستان کې جوړېږي دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نوع د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نه شي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کومې اندازې پورې چې زه په خبروم دوی سولې ته لیواله وو، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوق پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په 20 کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تانه سیاسون تور کوي. اگر چې دوه کې به سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوادی وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نسم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرې، د سول د لارې جنګ ودرې. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران هم ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې، زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنګ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مو دا وه که چېرې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي ځینې نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع کېږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. تیره بیا چین ته، چین ممکن هغه خلا چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوی ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې په منافع په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریال لپاره، د دې فابریکو لپاره، دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. که چین اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي کې ونه کې، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډیر ناچیز و. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډیر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره اغاړي وساتي، چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوته یي، دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسې داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو اروپي مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو دا افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. دا افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زه مثلا د بحث ډیر زیات سیاسي نشي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه ورسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي. لا هغه مثبت نه سړی پیل کی خواږه خاطر لري، یعنی خواږه لکه چې خواږه ډیر دي که څنګه؟
نه نه نه، وانا نه فشمن کې متاسفانه خواږه خاطرې شي دي، خواږه خاطرې ډیر کمې نورې سم، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو از می سب ډیر کده سی بدبینونه اوسی او لترخو خاطرو یا تریخ جون هم سړی کولای شي او خواږه خاطر راو باسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاستراوړنه د زما د لپاره یو د افتخار وخت او زما د فامیل لپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبی می په دغه هر ډیګری چې ما اخیستې ده هغه ډیر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه د الله تعالی تحفه ده، کله چې دی پیدا سوي دي دام د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطر لري که او کله ترخي تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت و. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای سم چې خپل وطن ته ولاړ سم او ری ژوند وکم، اولادونه مې ری ژوند وکي، او په آرامه او ساده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای سم.
ازمې سب ډېر مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی دي.
لا لا گل مخت لا لا گل دل به تر تر لا لا گل سری شونډی دی مل دی لا به تر دی تر مل مخت لا لا گل دل به تر تر لا لا گل مخت لا لا گل دل به تر تر لا لا گل خبر کمال زم چم چپرے شن کری خبر مشتق امبر دیستا پرے شان پریشان کا کل مخ دلا لا گل دل بہ تر تر لا لا گل مخ دلا لا گل دل بہ تر تر لا لا گل